السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ماښام خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، د دې نیم ساعت خبرونه په سر کې خبرونه وړاندې کیږي. د افغانستان شاوخوا 50 تنه ملي سوداګر نن بنګلاديش ته تللي څو له هغه هیواد سره د سوداګریزو اړیکو او د سوداګرۍ د کچې د لوړولو په اړه خبرې وکړي. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزارت په یو بیان کې ویلي، د دې پلاوي مشري د یاد وزارت مرستیال احمد الله زاهد کوي. د بیان له مخې د دې سفر هدف د سوداګرو لپاره د نویو بازارونو موندل، د کورنیو محصولاتو لپاره د صادراتي فرصتونو زیاتول او د سیمه ایزې اقتصادي همکارۍ پیاوړتیا ده. بیان زیاتوي چې پلاوی به هڅه وکړي له بنګلاديش سره د سوداګرۍ لپاره نوې لارې ولټوي، ځکه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو د تړل کېدو په سبب سوداګرو ته سلګونه میلیونه ډالر زیان اوښتی دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي وخت دی چې په ایران کې د نوې مشرتابه په لټه کې واوسو. ښاغلی ټرمپ له پولیټیکو آنلاین سره په یو مرکه کې چې پرون خپره شوه، په ایران کې د لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای د 8 کلن حکومت د پای ته رسولو غوښتنه وکړه. هغه وویل خامنهای د خلکو په ځپلو او تاوتریخوالي سره داسې جرم کړی چې سره یې نه دی لیدل شوی او له امله یې د هیواد له بشپړې نابودۍ سره مخامخ کړی. اخوا د ایران لوی مذهبي مشر تایید کړه چې هلته د مظاهرو پر مهال 2000 کسان وژل شوي دي. خامنهای پرون د خپلې وینا پر مهال همداراز تور ولګاوه چې د امریکا ولسمشر د دغو اعتراضونو مسؤل دی او دا چې ډونالډ ټرمپ په ښکاره د ده په خبره بلواګر هڅولی دي. رویټرز خبری آژانس د یو ایرانی چارواکي په حواله ویلي دي چې په مظاهرو کې لږ تر لږه 15000 کسان وژل شوي. د چارواکي د موضوع د حساسیت له کبله د نوم له اخیستو ډډه کړې، خو ویلي دي چې په 15000 وژل شویو کې لږ تر لږه 1500 تنه امنیتي ځواکونه هم شامل دي. د هغه په وینا ځینې تر ټولو خونړۍ نښتې او تر ټولو زیاته مرګ ژوبله د ایران په شمال ختیځ کې په کورد میشتو سیمو کې شوې ده. د ایران د بشري حقونو ځینو مدافع ډلو هم د لږ تر لږه د 3000 او 15000 ترمنځ د شمیرو راپورونه ورکړي دي. د یو بل خبر له مخې ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر 8 اروپایي هیوادونو 10% اضافي تعرفه اعلان کړې. پر تروت سوشل ټولنیزې شبکې د ښاغلي ټرمپ د بیان له مخې پر امریکا د ګرینلاند د پلورلو تر هوکړې پورې به له ډنمارک، ناروې، سویډن، فرانسې، جرمني، هالند، فنلند او برتانیا څخه د توکو پر وارداتو 10% نوره تعرفه د فبروري له لومړۍ نیټې څخه عملي شي. هغه ګواښ کړی چې د جون له لومړۍ نیټې څخه به دا تعرفه 25% ته لوړه شي. ګرینلند د ډنمارک یوه نیمه کورواکي سیمه ده. د ګرینلند چارواکي او خلک له امریکا سره زمیمه کېدل نه غواړي او د ولسمشر ټرمپ د مقررو غوښتنو په غبرګون کې هلته پرون ځینې لاریونونه هم وشول. ولسمشر ټرمپ څو ځلې ویلي چې غواړي ګرینلند وپیري او هغه آن د دې چارې لپاره د زور کارول هم نه دي رد کړي. ټرمپ استدلال کوي چې ګرینلند د ستراتیژیک موقعیت او پراخو طبیعي زیرمو او هم د امریکا د ملي امنیت په خاطر حیاتی ارزښت لري. د ګرینلند په اړه د ټرمپ څرګندونو ته اروپایي مشرانو سخت غبرګون ښودلی دی. او د پاکستان د کراچۍ ښار په یو سوداګریز مارکیټ کې اور پیښې د ودانۍ ځینې برخې ویجاړې کړې او شپږ کسان یې وژلي دي. په ویډیوګانو کې ښکاري چې په داسې حال کې چې اور وژونکي د اور د کنټرول هڅه کوي، له ودانۍ د اور لمبې پورته کیږي. دا اور بېګا ولګېد او لامل یې معلوم نه دی. د پولیسو یو چارواکي وویل چې شپږ جسدونه د کراچۍ ملکی روغتون ته وړل شوي دي او یولس ټپیان تر درملنې لاندې دي. سیمه ییزو رسنیو راپور ورکړی چې د ودانۍ ځینې برخې نړېدلې او د ژغورنې کارکوونکي ویره لري چې ټوله ودانۍ به ونړېږي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واورېدل. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه خپرېږي. په راپورونو کې به واورئ چې د طالبانو حکومت د خوارځواکۍ له وجې د هیواد د 3 میلیونه ښځو او ماشومانو د کړېدو خبره کوي. د هیواد د نامتو سندرغاړي شفیق مرید په مرسته د فعال روزنتون او د نورو خصوصي روزنتونونو د بندېدو په اړه هم یو راپور لرو. په پکتیا کې د خصوصي ښوونځیو زده کوونکو د مصنوعي ځیرکتیا یا AI په مرسته څو جوړې شوې پروژې نندارې ته وړاندې کړې او د کبانو د خوړلو لپاره سروبي ته لا هم د بیلابیلو سیمو خلک ور روان دي.
د جمعې د پنجشنبې په ورځ باندې سروبیس یو تفریحي سیمه ده. پنجشیر خپله مایان له هغې ساحې نه جبل سراج پروان خوست پکتیا عین د قندهار او هلمند نه خلک راځي د سروبي ساحې ته هم چکر وهي او هم مای خوري کوي.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
نن یکشنبه ده د 1400 هجری لمریز کال د مرغومی یا جدی 28مه ده چې د 2016 میلادي کال د جنوري 13 سره برابر ده. د خبرونه ز احمد تکل د شفیق عیار په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم او د دې لومړی موضوع راخلو. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 3 میلیونه ښځې او ماشومان په خوار ځواکۍ اخته دي. د دې وزارت ویان شرافت زمان د طالبانو تر ادارې لاندې ملي راډیو ټلویزیون ته ویلي دي چې له دې ډلې نږدې 1 لک کسان په شدید خوار ځواکۍ اخته دي. روغتیا پالان ماشومانو ته د مور د شیدو او سالمو خوړو نه ورکول، پاکۍ ته نه پاملرنه او د بیلابیلو واکسینونو نه تطبیق د خوار ځواکۍ د رامنځته کېدو لاملونه بولي. یو شمېر کورنۍ چې ماشومانې په خوار ځواکۍ اخته دي وایي د بېوزلۍ له کبله خپل ماشومانو ته د مغذي موادو د برابرولو توان نه لري.
داسې مهال چې مخکې بېلابېلو نړیوالو بنسټونو د ژمي په موسم کې په افغانستان کې په ماشومانو او ښځو کې د خوار ځواکۍ د زیاتېدو خبرداری ورکړی و، د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت تازه ویلي په دې هیواد کې شاوخوا 3 میلیونه ښځې او ماشومان په خوار ځواکۍ اخته دي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون د دې وزارت د ویان شرافت زمان له قوله د جنوري په 14مه په یو راپور کې ویلي له دې ډلې 1.3 میلیونه په متوسط یو نږدې 1 لک کسان په شدید خوار ځواکۍ اخته دي. دغه راز په خبرې د 9 لک په شاوخوا کې میندې هم په متوسط خوار ځواکۍ اخته دي چې ډېری شیدې ورکوونکي او امیندواره میندې دي. په راپور کې راغلي چې دا شمېرې د 2015 کال په وروستیو کې د افغانستان له بېلابېلو سیمو د تغذیې د خدمتونو د وړاندې کولو له 3200 سایټونو راټول شوي. دا لومړی ځل دی چې د طالبانو د عامې روغتیا وزارت په دومره لوړه کچه په افغانستان کې په خوار ځواکۍ د اخته کسانو شمېر تاییدوي. یو شمېر کورنۍ چې ماشومان یې په دې ناروغۍ اخته دي وایي د بېوزلۍ له امله خپلو ماشومانو ته د قوي او تغذیوي موادو د برابرولو توان نه لري. د ننګرهار د هسکې مینې ولسوالۍ یوې اوسېدونکي د نوم د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې خپل ماشومان یې او د دوی په کلي کې نور ډېر ماشومان په خوار ځواکۍ اخته دي. د هرات ولایت د انجیل ولسوالۍ یوې اوسېدونکي میرمن چې په خبره خپله هم په خوار ځواکۍ اخته ده په ورته شرایطو ازادي راډیو ته وویل
دوره عاملګي په لومړی امیندواری کې مې کله چې کلینیک ته تلم ډاکټرانو راته وویل چې باید ښه تغذیه ولرم، خو د دې لپاره چې زما اقتصادي وضعیت ښه نه و ومینه شکرې په سمه توګه مې ځان ته رسېدنه وکړم. لومړی ماشوم مې همداسې خوار ځواکۍ شو او د همدې ستونزې له امله مې دویم ماشوم هم په خوار ځواکۍ اخته شو.
د لغمان د لنګار ولسوالۍ اوسېدونکي صفت الله وایي مخکې له دې د دوی په سیمه کې د خوار ځواکۍ ماشومانو د ملاتړ لپاره تغذیوي مرکز و خو اوس تړل شوی دی.
کلینیک بنگلاره او صرف د چلدرن دی د ماشوم ساتنې خو د بودیجې د کمښت خاطر هغه کلینیک موږ نه لاړه ډېر ښه دغه ولس وسره ډېر په سهولت کې و موږ د دې کلینیکونو نه ډېر لرې د مرکزي نه ډېر مشکلاتو سره لاس او ګرېوان یو. دغه ماشومان هم سوی تغذیه هم لرو موږ په دې ولس کې ډېر کمزورې ماشومان لرو.
د روغتیا نړیوال سازمان د 2015 میلادي کال د اکتوبر په 16مه په یو راپور کې ویلي و چې د کال په لومړۍ نیمه کې په ټول افغانستان کې د تغذیې 299 مرکزونه تړل شوي او د تیر 2014 کال په پرتله د تغذیې د ګرځند ټیمونو په شمیر کې هم 45% کموالی راغلی او لامل یې د مرستو کمښت کړی و. د دې پروګرام مشر جان ایلف بیا تازه فرانسترس خبري ایجنسی ته ویلي چې په راتلونکو 12 میاشتو کې به شاوخوا 15 میلیونه افغان ماشومان د شدید خوار ځواکۍ له جدي ګواښ سره مخ شي. د ماشومانو د ژغورنې ادارې سیف د چرلند د شمیرو پر بنسټ چې په 13 دسمبر میاشت کې خپرې کړې وي اوس مهال نږدې 3.5 میلیونه د 5 کلونو څخه کم عمره ماشومان شدید خوار ځواکۍ سره مخ دي خو د طالبانو د عامه روغتیا وزارت ویان له ملي ټلویزیون سره په خپلو تازه سرګندونو کې دا شمیرې رد کړي. روغتیا پالان ماشومانو ته د مور د شیدو او سالم خوړو نه ورکول، پاکوالي ته نه پاملرنه، او د غراز د بیلابیلو واکسینونو نه تطبیق د خوارځواکۍ د رامنځته کېدو عمده لاملونه بولي. د ننګرهار د طب پوهنځي استاد ډاکټر اسدالله حسینزي ازادي راډیو ته وویل
اولنی د خوارځواکۍ عمل چې دی هغه بیلانس غذایی موادو نه موجودیت، یعنی په وخت باندې که چیرته یو ماشوم ته کاربوهایډریټ، پروتین، شهم، منرالونه او ویټامین نه په وخت نه رسیږي، ماشوم کېدای شي د خوارځواکۍ سره مخامخ شي. یوه مسله. دویمه مسله، منظم توګه که چیرته ماشوم کې واکسینونه ونه شي نو د دغې ناروغیو چې هغه په اوږدمهاله شکل باندې منځ راځي په ماشوم کې، دا امکان لري چې دا د چی وشي، دا د خوارځواکۍ باندې اخته شي.
دی وایي د خوارځواکۍ د مخنیوي لپاره ماشوم ته له زیږون وروسته تر شپږو میاشتو د مور د شیدو ورکول تر ټولو اړین عمل دی. دغه راز له شپږو میاشتو وروسته د مور له شیدو سره یو ځای د بیلابیلو خوړو ورکول ماشومان له خوارځواکۍ ساتي. خو په راپور کې مرکه شوي او کسانو ازادي راډیو ته وویل اوس مهال چې په افغانستان کې بېوزلي او بیکاري تر بل هر وخت زیاته شوي او دوی د خپلو ماشومانو د ښې تغذیې اقتصادي توان نه لري. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي چې په 2026 کال کې به د افغانستان نږدې 1.9 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا ولري. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد مخکې ازادي راډیو ته ویلي افغانستان کې بشري وضعیت دومره هم خراب نه دی لکه څنګه چې نړیوال بنسټونه تصویروي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
په پلازمینه کابل کې د ځینو خصوصي روزنتونونو مسؤلان وایي د طالبانو حکومت په شفاهي ډول د دې روزنتونونو د تړلو امر کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې افغان سندرغاړي شفیق مرید پرون په یو ویډیو کې د طالبانو لخوا د ریان په نوم د ده په مالی ملاتړ چلیدونکي خصوصي روزنتون د بندېدو خبر ورکړ. د ماشوم د ښوونې او روزنې فعالان وایي هغه ماشومان چې کلونه یې په یو چاپیریال کې تیر کړي وي که ناڅاپه له هغه ځایه بل ځای ته ولېږدول شي نو د دوی په سالمه روزنه، عاطفي ودې او تعلیمي بهیر ناوړه اغېز کولی شي. بیا هم اکرام الله اکرام راسره دی په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د افغان سندرغاړي شفیق مرید په مالی ملاتړ د رایان په نوم د خصوصي روزنتون له تړل کېدو وروسته د کابل ښار د یو شمېر نورو خصوصي روزنتونونو مسؤلین هم وایي چې د طالبانو د حکومت له لوري په شفاهي ډول ورته د خپلو روزنتونونو د تړلو امر شوی. د کابل ښار د یو خصوصي روزنتون مسؤل یک شنبه د جنوري په 13مه د دې موضوع په څرګندولو که څه هم ډېر جزئیات ورنکړل، خو ویل د ماشومانو وضعیت ته له پام پرته طالبانو ته د خصوصي روزنتونونو د چارو سپارل کولی شي پر ماشومانو ناوړه اغېز ولري. هغه چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي. د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل دی وایي دا ټول ماشومان بې وسه او یتیمان دي او مرستې ته اړتیا لري. دلته زده کړه کوي، ویده کېږي، ډوډۍ خوري او د ژوند ټولې لومړنۍ اړتیاوې برابرې دي. کله دې چاپېریال وویشتل شي له زده کړو پاتې کېږي او د دې پر ځای چې پر خپلو پښو ودرېږي په شاتګ کوي. دا په داسې حال کې ده چې افغان سندرغاړي شفیق مرید شنبه د جنوري 18مه پر خپله فیسبوک پاڼه د رایان په نوم د هغه په ملاتړ چلیدونکي په کابل کې د خصوصي روزنتون د تړل کېدو خبر ورکړ. هغه په دې ویډیو بیان کې ادعا کړې چې طالبان له مخکنۍ خبرتیا پرته دې روزنتون ته ورغلي او مسؤلینو ته یې ویلي چې د ملا هیبت الله د فرمان له مخې باید ټول خصوصي روزنتونونه وتړل شي. نوموړي ویلي د روزنتون ماشومان دولتي مرکزونو ته لېږدول شوي او د رایان روزنتون فعالیت درول شوی. دی وایي ماشومانو ټولو ژړل، خوشاله نه وو، ځکه له هماغو کارکوونکو، ښوونکو، اشپزانو، ساتونکو او نورو سره عادت شوي وو. موږ په رایان روزنتون کې 20 کارکوونکي لرل چې د دې ماشومانو لپاره پلار، مور، خور، ورور او نږدې ملګري وو. خاغلی مرید دا نه دی ویلي چې په دې روزنتون کې له کوم کال راهیسې د څو نجونو او هلکانو پالنه کېده. په هغې خبرتیا کې چې تازه د رایان خصوصي روزنتون اړوند فیسبوک پاڼه کې خپره شوې ادعا شوې چې د طالبانو د حکومت د مشر د فرمان پر بنسټ د ټولو خصوصي روزنتونونو فعالیتونه رسما درول شوي او دا اقدام له مالي فساد، اداري سرغړونو او سیاسي یا مذهبي مسایلو سره تړاو نه لري. د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویان سمیع الله ابراهیمي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. په همدې حال کې د ماشومانو د زده کړې او روزنې یو شمېر فعالان خبرداری ورکوي چې له شفافیت او روښانه پلان پرته د ماشومانو ناڅاپي کافی لیک له هغه چاپیریال چې کلونه ورسره عادت کړی وي کولای شي جدي رواني پایلې ولري. لډلې محب الله ازغم ازادي راډیو ته وویل دا اقدام د ماشومانو د سالمې روزنې، عاطفي او تعلیمي ودې بهیر په جدي ډول زیانمنولی شي.
یتیم ماشومان بیا پاروایي لحاظ تر نورو ماشومانو هم لا حساس وي. دوی په اسانه په چا باندې باور نه کوي او زر په چا پورې زړه نه تړي. نو که یتیم ماشومان ناڅاپه له داسې موی څخه لرې کوو چې ورسره روږدي شوي دي او ځان پکې خوندي ګڼي، داسې کسانو یې ویلي وو چې دوی ورباندې باور لري او تکیه یې ورباندې کړې ده، دا کار به ماشومان له اروایي شاک سره مخامخ کړي.
د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت مسؤلینو د تیر میلادي کال په لومړیو کې ویلي وو چې په افغانستان کې له 50 زیات روزنتونونه د دې وزارت تر مدیریت لاندې فعالیت کوي چې شاوخوا 10,000 یتیم او بې سرپرسته ماشومان پکې ساتل کیږي. خصوصي روزنتونونه په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې د دولتي مرکزونو ترڅنګ د یو شمېر اشخاصو، هنرمندانو او مدني بنسټونو په ملاتړ جوړ شوي وو او د ګڼو یتیم او بې سرپرسته ماشومانو د سرپرستۍ، زده کړې او د لومړنیو اړتیاو د برابرولو مسؤلیت یې پر غاړه درلود.
د افغان سندرغاړي شفیق مرید په مرسته د فعال روزنتون او د نورو خصوصي روزنتونونو د بندیدو په اړه راپور مو اوریده. ښاغلی شفیق مرید په یو ویډیو کې دا څرګندونې کړې، په دې اړه ټول وضاحت ورکړی چې د دې ویډیو په اړه د ازادي راډیو پر ویبپاڼه کې هم تاسو یو راپور لیدلی شئ په ویډیوي بڼه. ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ د ازادي راډیو د ویبپاڼې پته ده.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په پکتیا ولایت کې د خصوصي ښوونځیو فارغانو د مصنوعي ځیرکتیا یا AI په مرسته جوړې شوې ځینې پروژې په یو غونډه کې نندارې ته وړاندې کړې. په دې پروژو کې د ځیرکو ټلیفونونو له لارې د برېښنا مدیریت، د بېلابېلو وړتیاو لرونکي روباتونه او نورې پروژې شاملې دي. دا ځوانان وایي که دوی ته لازم وسایل او امکانات برابر شي، د AI په مرسته په نورو برخو کې هم د نویو شایانو د جوړولو وړتیا لري. په دې اړه تفصیل د نجیب الله الوخیل پر راپور کې واوري.
د پکتیا په مرکز ګردیز کې له 12 ټولګي د فارغېدو په پار د دې ولایت یو خصوصي ښوونځي د یو شمېر زده کوونکو هغه ایجادات یا د دوی په لاس جوړ شوي وسایل چې د مصنوعي ځیرکتیا پر مټې په خپلو لږو او محدودو امکاناتو تیار کړي، لکه د ځیرکو تلیفونونو په واسطه د برېښنا مدیریت، برېښنایي جریده، د خوب عینکې، د هوټل خدمتګار روبوټ او ځینې نور نوښتونه نمداري ته وړاندې کړي دي. په دې اړه یو تن زده کوونکی ضیاءالرحمن مشال راډیو ته وویل:
هفتوار کلاسونو وجه داس ولا چې زه به دی وط ونی درم چې هم اتومیشن تا یو لار طریقه برابر کم د بلوتوث په واسطه دی اردینو وسیله په واسطه ورسله دی فور چینل ریلی په واسطه نو مخته چې د انګیزه دی مکتب لخوا را کړه سی. و
مصنوعي ځیرکتیا هغه ټکنالوژي ده چې کمپیوټرونو او ماشینونو ته د انسان په شان د فکر، زده کړې، پرېکړې او ستونزو د حلولو وړتیا ورکوي او نن سبا د روغتیا، زده کړو، ترانسپورت، رسنیو او د مخابراتو په ګډون ګڼو نورو برخو کې کارول کیږي. زده کوونکي وایي په ټولنیز ژوند کې د ډیرو وسایلو اړتیا ویني، خو د جوړولو لپاره لاسنیوي ته اړتیا لري. یو بل تن زده کوونکی شاکر الله وویل:
زموږ پروژه سیوا د زخمت لحاظ ډیر لوی و، خو کچېرې موږ ته زمینه برابر سي د دغه په مقابل کې موږ داسې یو څه لرو چې زموږ ټولنې به د هغه سره ډیره عصري وي او سرڅنګ دغه په عصري شکل سره موږ اړولی شو.
بل لوري ته په پکتیا کې د خصوصي ښوونځیو مسؤلین وایي دوی د نوي ټکنالوژۍ سره د ځوان نسل د بلدولو اړتیا محسوسه کړي او خپل امکانات په کار اچولي، خو په دې برخه کې بنسټیز کار لپاره د اړوندو ادارو ملاتړ ته اړتیا لري. د سباوند خصوصي لسی مدیر صادق محمد دانش وویل:
دا چې نړۍ نن سبا شرایطو کې داسې حالت راځدل لسی ان بشری قوت ورسته بل ضرورت اړتیا کمیږي، همدې ټکنالوژي ته اړتیا پېښه ده. موږ اړینه وبلل سی په دې برخه کې نوښت وکړو، په دې برخه کې نور سرلارې سو، نور ته لار هواره کړو چې جوړ شي ورته د نوي نسل سره په دې برخه کې کار وسی. موږ پرمانه سره نه هی کوشش دا وکړو چې څومره زموږ امکانات وو هغه موږ ته برابر کړو. شخصي لګښت باندې موږ سره په دې برخه کې کوم څه غندې کړې ما ثاندې کړې.
د خصوصي خوانځیو ډېری زده کوونکي هغه دي چې کورنۍ اقتصاد نسبتا ښه او تر یوه بریده په خپله نږدې سیمه کې زده کړو ته لاسرسی پیدا کوي. یاد دې وي په پکتیا کې د حکومتي ښوونځیو تر څنګ د مرکز ګردي سربیره د دې ولایت په ځاځیاریوب، څمکنیو، ډنډې پټان، روحاني بابا او زرمت ولسوالیو کې ګڼ خصوصي ښوونځي فعال دي چې د زرګونو په شمېر کې زده کوونکي پکې له اولو تر دولسمو ټولګیو زده کړې کوي.
له خبرونو ور اخوا
د ازادي رادیو خبرونه اوري. یو شمیر افغان میرمنې وایي د ژمي په موسم کې د ګرمو ژمنیو جامو، جاکټونو او ځینو نورو اړینو وسایلو اوبدلو ته مخه کړې ده. دوی چې ځینې د طالبانو د حکومت لخوا لزده کړو او په دولتي او نادولتي ادارو کې له کارونو منی شوي دي. ازادي رادیو ته ویل په دې ډول هم ځانونه بوخت ساتلي او هم د خپلې کورنۍ غړو ته د جامو د برابرولو ترڅنګ د دې تولید د پلور له لارې نسبي عاید ترلاسه کوي.
دغه ډیزاینر جدیدی کار بکنه، کار پیشرفت پیدا وکړي ان شاء الله.
وای لخبر شپګو لورګانو سره د نورو صنایع لاسیو د تولید ترڅنګ زمونې جامې لکه جاکټونه، د غاړې دسمالونه، شال او دسکشي وبي. د هرات ولایت اوسیدونکو چې نه یو غختل نو میراپور کې خبر سیاست دی رادیو ته وویل دا د او لزدا کړو راګرځول سو یو لورګانو لپاره ښه بوختیا ده او ټینګار کوي چې نورې ښځې او نجونې هم کولای سي له دې لارې یو اندازه عاید ترلاسه کړي. دی وړاندې د دې کار ځینې مهمې برخې داسې روښانه کړي.
کله خانوما افغانستان هم میگه که خود اینا پول مخرج زندگی نباشم نمیتونم زندگی بکنم، من داله بکار دارم.
اوس خو ټولې ښځې افغانستان کې له کوره بهر کار نه لري. اوبدلو کې لومړی باید ښه تار واخیستل شي چې اصلي وي او رنګ ورنه کړي یا پت ونه باسي. چې کار کوي باید د تار سر ښه کلک کړي او منظم کار وکړي. د جاکټ، جامې، شال یا هر څه چې وي منظم دي وبي، انګیزه دې پیدا کړي او نوي ډیزاینونه دې زده کړي. ښه رنګونه دې ورته انتخاب او که مری پلی کار شي نور کار به ډیر پرمختګ وکړي. لومړی باید خزي ځان ته د بیلګې په توګه خشیان، جامې، سرمیزي یا د پخلنځي لپاره خسیټونه ووبي چې خلک یې وګوري. په دې ډول خپېری دون کې مونډلای شي.
اوبدل ډیرای وخت خورا کم وسایلو لکه د اوبدلو سیخانو، کروشنیل یا د اوبدلو ځنګړستنه، وون یا رنګا نایلون تارونو ته اړتیا لري چې ډیرای خلک یې ستریجی تار بولي. په ننګرهار ولایت کې هم ځینې نجونې وایي چې په دې ولایت کې په ډیرای کلیو او کورونو کې په سوړ موسم منی او زمي کې ښځې او نجونې د خپل کورنۍ غړو، خپلوانو او کله کله په فرمایشي ډول خلکو ته جاکټونه یا نورې سمنۍ جامې وبي. د دې ولایت وی اوسیدونکو کې ساجدې حیدری ازادي رادیو ته وویل
چې د کورنۍ هغه د مختلف رقم ته جاکټونه ګندلې دي، تمسونه لاندې لمنې ګندلې دي، داسې جرابې او دسکشي داسې نه ګندلې. اوس وخت کې افغانستان کې د دې لپاره یعنی ډېر زیات ضرورت هم ده، خلک په دې باندې فوکس هم ډېر کوي. عموماً ښځې چې د دوی لپاره بیرون ته تګ اجازه نشته ده. دوی په دې برخه کې ځینې ستونزې لري. ځینې سینټرونه اوس فعلا شته ده چې د هغوی محصولات تولیدات حتی خارج ته وړل کېږي. ډېر فرمایش دي او ډېر زیب و زینت لري. ډېر خاص مثلا ماشوم پیدا چې د هغې لپاره ډېر داسې په لوړ ارزښت باندې اخیستل کېږي که نه، یعنې ورته کتل کېږي ځکه دا له تبار باندې جوړي، جاکټ جوړي، ورته خولۍ ورته جوړي که نه. د دې ماشوم لپاره بیا په ډېر د ټولو طوفونه هغه داسې لکه په تور کې هم چې د هغه یو ځانته شوقي جوړوي او لکه دې باندې ډېر زحمت ویستل شوی، ډېر ښه زینت ورکوي خلک، ډېرې
د یادونه ده چې د کونړ، کابل، غزنی او پروان ولایتونو څخه هم یو شمېر نجونو او ښځو ازادي راډیو ته ورته خبرې وکړې او ویل چې د زمنیو جامو، سرمیزیو او نورو زینتي څیزونو اوبدل نه یوازې اوس بلکې له لسیزو راهیسې د نړۍ د نورو ښځو په شان افغان میرمنو ته ښه ذهني او آرام بخونکې بوختیا ده. دوی زیاتوي چې ترنګه وونو او تارونو په کارولو سره هڅه کوي چې د زمي موسم ته لا ښکلا وروبخي او له دې طریقې خپل احساسات، افکار او پیغامونه ټولنې ته ورسوي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو له 2021 کال راهیسې لکه چې بیا په افغانستان واکمن سول، په تدریجي ډول یې په یو شمېر دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه او دغه شان یې له شپږمو ټولګیو پورته نجونې له ښوونځیو او پوهنتونونو کې له لوړو زده کړو راګرځولې دي. د طالبانو د اقدام که څه هم په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه راوپارول، خو دوی نه یوازې دا چې په دې برخه کې نرمښت ونښود بلکې خپل محدودیتونه یې لا زیات کړل.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ قدر من اوریدونکو شیبه ورسته ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي خو له هغه مخکې ورسته راپور لرو په افغانستان کې د هوا په سړېدو سره د هیواد د ختیځ په ګرمو سیمو کې د کبانو د پخونکو بازار تود شوی دی ډیری خلک د ژمي په دې ورځو کې د تفریح او د کبانو د خوړلو لپاره په ځانګړي ډول د کابل جلال آباد پر لویه لاره د نغلو او سروبي سیمو ته ځي دلته د کبانو پخونکو هم له خپل کار نه خوشاله دي او وایي د مشتریانو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی
نن مو پرمایش ورکړی دی
مایانو مایان پخیږي بس موږ نو شي جنګو میدان ورډکو ولایت کابل تر سروبي ولسوالی پورې لخپلو څلورو ملګرو سره د دومره اوګدلارې یوازې د کبانو خوړولو لپاره وهلې نظر محمد ازادي رادیو ته وویل
نن راغلی سروبي ولسوالی ته نو سروبي ولسوالی واقعا د مایانو لپاره او د تپلي لپاره د خصوصا د جمی لپاره ډیره پندوره سیمه ده دغه دکاندار چې د مخکې مدراتلو
د هوا په سړېدو سره نه یوازې ځوانان خپلو ملګرو سره بلکې کورنۍ هم د تفریح او د کبانو د خوړلو لپاره د نغلو او سروبي سیمو ته ورځي د کابل ښار اوسیدونکو اعتیق الله هم د خپلې کورنۍ سره د کبانو خوړلو لپاره سروبي ته راغلي د هم ازادي رادیو ته وویل
دلته لخپل مرمنې او اولادونو او خويندو سره تفریح ته راغلي یو ډیر ښه شین ځای دی او ښه فضا لري اوس د ژمي موسم دی او د کبانو خوړلو وخت دی
په ورته وخت کې په نغلو او سروبي کې د کبانو پخونکو هم د هوا په سړېدو سره بازار تود او د مشتریانو شمیر یې هم د پام وړ زیات شوی دی د سروبي ولسوالۍ د باغ رئیس په تفریح سیمه کې د کبانو پخونکو نیاز محمد رسولي ازادي راډیو ته وویل
خصوصا د جمعې او د پنځشنبې په ورځ باندې سروبي یو تفریحي سیمه ده نو اکثریت په میلیونه لرې لرې ولایتونو نه داسې په کارو کې چې د پنځشیر خپله مایان له هغې ساحې نه جبل سراج پروان خوست پکتیا این د قندهار او هلمند خلک راځي د سوربي صحیت هم دلته میان خوري وبس هم چکر وهي هم مای خوري کوي
خو په ټولو ځایونو کې د کبانو د بازارونو وضعیت یو ډول نه دی هم مهاله د افغانستان دینو نورو ولایتونو کې د کبانو یو شمیر په خون کې شکایت لري چې پاکستان سره د سوداګری سولارو د تړل کېدو او له هغه هیواد د کبانو د وارداتو د بندیدو له امله بازارونه ساړه دي پاکستان د ډیورند کرښې په اوږدو کې له طالبانو سره تر څو نښه وروسته د اکتوبر په 11مه نیټه له افغانستان سره خپلې ټولې لارې وتړلې چې له امله یې له هغه هیواده د کبانو په ګډون د ځینو خوراکي توکو واردات بند شول که څه هم یو شمېر کب پخوونکي وایي له ایران ازبکستان تاجکستان او ځینو نورو هیوادونو د کبانو په واردېدو سره بیې تر یوه بریده بیرته عادي شوي او بازارونه هم ورو ورو بیا سا اخلي د یادونه ده چې افغانستان کې هم د کبانو غوښه تولیدېږي د طالبانو حکومت د کرنې او مالداري وزارت د معلوماتو له مخې کندهار هلمند اورسکان ننګرهار لغمان بلخ او نیمروز د افغانستان د کبانو د تولید مهم مرکزونه ګڼل کیږي او د دې تولیداتو لویه برخه د کبانو د روزنې له فارمونو څخه تامینېږي روغتیا پالان وایي چې په ژمي کې د کبانو خوړل د پروتین ګټورو غوړو اسیدونو او د بدن د معافیتي سیستم له پیاوړتیا سره د مرستې له امله د انسان د روغتیا لپاره ډیر ګټور دي په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د تفریح امکاناتو د کمښت له امله په نغلو او سروبي کې د کبانو خوړل د کورنیو او ځوانانو لپاره په یوې ساده خو خوښوونکې تفریح بدله شوې داسې تفریح چې د هوا په سړېدو سره تر بل هر وخت خلک ډیر وخت ورکوي
دلایم دی پکتیا ولایت څنګه یو ولسوالۍ څخه دلته زمون په ولسوالۍ کې خو اکثره خلک چې دی په اتراپی سیمو کې چې دی په غرنۍ سیمو کې اوسېږي همدلته چې دی بیا د سون دپاره لرګي شتون لري وچ لرګي دوی کې ساتلی وي هغه استفاده کوي او د ښاري سیمو لپاره چې دی دولت ورته د ژمي په شروع کې لاس یا پنځلس ورځې اجازه ورکوي چې هغه وچ لرګي راوړي کورونو ته تر څو په ژمي کې ورڅخه استفاده وکړي
زه پولار زمالین روزګان ولایت مرکز ترینکوټ اوسیدونکی یم بلې و د ژمي په دې سړه موسم کې موږ د سون د توک څخه کار اخو هغه لکه د ونو د بوټو څخه ځینې وخت کاغذونو د سوځولو څخه هم کار اخو خو ځینې نور کسان بیا ځي هغه د ربر کاغذ او دا رقم د ډبرو د سکرو څخه هم استفاده کوي چې هغه د ډېره پورې تنفسي ستونزې او ځینې نورې ستونزې د چاپېریال د ککړتیا سبب هم ګرځي ځینې اقتصادي مشکلات شته ځکه چې هر څوک نشي کولی په پیسو باندې د بټو شان برابر
تاسو لازم کو نه ولایڅه
نه چې د ژمي موسم دی نو د کور د ګرمولو لپاره دغه وسیلې چې مونږ کاروو دلته برقشتون نه لري چې برقي بخاري وکاروو. د ګاز څخه استفاده نه کوو، دغه د لرګیو بخاري دي، د دې څخه استفاده کوو. د امکاناتو برابرول یو څه اندازه مشکل دا دی چې اقتصادي ستونزې دي. مثلا مونږ ځانته د ژمي لپاره کوم ګرم کالیګان اخلو، نو دغه اقتصادي مشکلاتو سره یو څه اندازه مخامخ یستو.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
راپورونه هم دومره و. دا برخه هم دلته پای ته ورسېده. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې تاسو د ازادۍ راډیو د درسي ساعت د پروګرام اورېدو ته